درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د طالبانو حکومت د سیګار هغه راپور رد کړ چې پکې ویل شوی طالبان د خپل واک د ساتلو لپاره په زیاتیدونکي ډول او د بیلابیلو ډلو لخوا له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد نن رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې لیکلي افغانستان اسلامی امارات په وضعیت باندې بشپړ کنټرول لري او اجازه به ورنکړي چې هیڅ ډله یا جهت افغانستان امن کړي او یا د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد وکاروي. سیګار د روان 2023 کال د لومړیو دریو میاشتو په راپور کې د داعش او القاعده په ګډون یو شمېر ډلې د طالبانو د اوسنی رژیم په وړاندې امنیتي ګواښ بللي. په ننګرهار کې سږکال د ګوزان یا پولیو 15 مثبته پیښه ثبت شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف یوې سرچینې نن یکشنبه آزادي راډیو ته وویل دغه مثبته پیښه په دور بابا ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. د سرچینې پر اساس د طالبانو حکومت په ننګرهار او کندهار کې د ګوزان د واکسین د کمپاین مخه نیولې ده. په پام کې وا په ننګرهار کې تیر دوشنبه د ګوزان ضد کمپاین پیل شي. دا چې طالبانو ولید د کمپاین مخنیولې وضاحت نه دی ورکړی شوی. تر دې مخکې د سشکال لپاره څلور مثبتې پیښې په ننګرهار کې ثبت شوې دي. تیر کال په افغانستان کې د ګوزان د دوو مثبتو پیښو خبر ورکړی شوی و. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا سبا دوشنبه په جنیوا کې د افغانستان پر بشري وضعیت د غراز د شزو او نجونو د حقوقو په باب خبري کوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ تیر دوشنبه ویلی وو دی به د غونډې ته برابر شوی راپور وړاندې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم په یو اعلامیه کې ویلي چې تګلاري د برخي او بخښي د بخښنې د نړیوال سازمان لوري هم په وی اعلامیه کې ویل شوی چې ریچارډ بینټ او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسون د حقوقي تګلاري د برخي مسؤل یان سایدرمن به د افغانستان د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د شزو د وضعیت په اړه ویناوي وکړي. په دغه راپور کې چې یو ورخې د پنځشنبه په ورځ پوښو ویل شوی چې په افغانستان کې د شزو او نجونو په وړاندې د سیستماتیک تبعیض تر ټولو ښکاره بیلګه د طالبانو لخوا د فرمانونو پریکړو او دستور عملونو صادرول دي. د ملګرو ملتو پراختیا ادارې یا یو ان ډی پی په ننګرهار کې د یو کانال د جوړېدو خبر ورکړ. دغه اوبلار یا کانال د 800 کورنیو د کرنې ودی ته ګټه رسولی شي. د دې ادارې د افغانستان څنګهنن په خپل ټویټر کې خبر ورکړی دا اوبلار به په چې په یو کیلومتر اوږدوالی لري او 250 هکتاره باغونه خړوب بولی شي د کلیوالي پراختیا لپاره یو زیری وي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر تهران ته په خپل سفر کې د ریاض او تهران ترمنځ د پخلاین لپاره نن یکشنبه نور ګامونه هم واخیستل. فیصل بن فرحان له خپل ایرانی ساری حسین امیر عبداللهیان سره د سیمې پر امن خبري وکړې. وروسته د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی سره وکتل او هغه ته د سعودي عربستان د سفر بلنه ورکړه. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن سهار د چین پلازمینې پیکینګ ته ورسید. د ده د سفر هدف د امریکا او چین ترمنځ د روان کړکیچ کمول دي. بلینکن نن ماسپښین له لوړ رتبه چینایي چارواکو سره خپلې دوه ورځنۍ خبرې پیل کړې. تاسو زموږ ژغله ازادي راډیو اوري. یوه نوې سروي ښیي چې ډېر شمېر افغانان د بېوزلۍ له کبله کم خواړه کم خوري. د دې اغېز به څه وي؟
ماشومان او هغه میندې چې مېندواري وي او دوی لا ډېرو غذایي موادو ته ضرورت لري.
په بلخ کې پر ښځینه خبریالانو نوي بندیزونه لګول شوي دي.
دغه نوې قوانین چې وزکې په ښځینه خبریالانو باندې هغې نه غواړه ده چې ته په کور شي.
د موسیقي هنرمندان له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. د نظافه په اړه د دې کسب له یو کسبګر سره خواله کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې د اوکراین د جګړې د وروستیو 24 ساعتونو حال درکوو.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه اوس څلور بش ساعته اوریدای شي. زموږ خبرونه د فیسبوک، ټویټر او یوټیوب لارې هم تر لاسه کولای شي. د ارزونې د ظرفیتونو پروژې موندنې شي چې اقتصادي او بشري کړکېچ افغان کورنۍ دې ته اړ ایستلي چې له داسې لارو څخه کار واخلي چې ځینې د دوی پر روغتیایي وضعیت اوږدمهاله منفي پایلې هم لري. د خوړو د رژیم بدلونونه او یا په ورځ کې د درې ځلو خوړو پر ځای یو یا دوه ځلې خوراک له دې ستونزو سره د مقابلې تر ټولو عامې لارې ګڼل شوي دي. د دې موضوع تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې.
د کابل ښار د پنځمې ناحیې اوسیدونکې یوه میرمن چې خاوند یې دوه کاله وړاندې په یوه ځانمرګي برید کې وژل شوی او د خپلو درېګونو پنځه کلونو ماشومانو او یو دوه کلن ماشوم پالنه کوي وایي چې خپل ژوند ډېر په سختۍ تېروي. دغه میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل کله ناکله دې ته اړه شوی چې خپلو ماشومانو ته د رستورانت خراب شوی اضافي خواړه ورکړي.
زه کوټه سنگی ته څیرمه په کمپنۍ سیمه کې په یوه کرایي کور کې اوسیږم. له دې ځایه تایمانی ته ځم. هلته یو رستورانت دی، د کارکوونکو کالی یې مینځم او په بدل کې هغوی ما ته له خلکو څخه پاتې شوي خواړه راټولوي او زه یې خپل ماشومانو ته راوړم. ځینې ورځې ښه خواړه وي خو اکثره ورځې دا خوسا شوي وي، اوس هغه هم بل چاته ورکوي. زه ځم د نانوایی مخې ته کښېنم، د خیرات ډوډۍ اخلم او ژوند ډېر په سختۍ تېروم.
داسې حال کې ده چې د ارزونې د ظرفیتونو پروژې موندنې ښیي چې اقتصادي او بشري کړکېچ یو شمېر افغان کورنۍ دې ته اړ کړي چې د مقابلې له تګلارو څخه کار واخلي چې ځینې اوږدمهاله منفي پایلې لري، لکه د روغتیایي وضعیت خرابېدل، د پورونو ډېرېدل او د بېوزلۍ تر کرښې لاندې د خلکو زیاتېدل. په دې څېړنه کې چې د کابل ښار په پنځمې ناحیې او د کابل د قرهباغ ولسوالۍ په کلیو کې ترسره شوې، ټولې هغه کورنۍ چې څېړل شوي او ترې پوښتنه شوې، سل په سلو کې له ګران بیو خوراکي توکو لکه غوښې، تازه او وچه مېوې او هګیو له خوړلو ډډه کړې. په دې څېړنه کې زیاته شوې چې دغو کورنیو کې یو لسلنه یې په منظم ډول درې وخته خواړه نه خوري او خپل مالونه لکه ګاڼۍ، څاروي او ځمکې د خوراکي توکو د اخیستلو لپاره پلوري. په دې څېړنه کې ویل شوي چې د روغتیایي درملنې څنډول یا پرېښودل 2% د خپلوانو او ملګرو څخه پور اخیستل 40% د کورنۍ د شتمنیو پلورل 40% او د ماشومانو کار 80% نورې هغه ستراتیژۍ دي چې په پراخ ډول کارول کېږي. په دې څېړنه کې د ماشومانو د کار په اړه اندېښنه ښودل شوې او له اقتصادي ناورین سره د مقابلې لپاره د بې کیفیته خوړو د خوړلو او د زده کړو د پرېښودلو اغېزې نه جبرانېدونکې بللې شوې دي. دا چې د خوړو ناسم رژیم او په ورځ کې د یو وخت خوړو پرېښودل په خلکو څه ناوړه اغېزې لري، د داخله او ماشومانو د ناروغیو له متخصص ډاکټر محب سغم څخه مو وپوښتل. نوموړي ازادي راډیو ته په ځواب کې داسې وویل:
د انسان بدن مختلفو غذایي موادو ته ضرورت لري چې خپل نورمال فعالیتونه ښه ترسره کړي. ماشومان، زلمکي او پیغلوټې او همدارنګه هغه میندې چې مندواری وی او یا تیخورا ماشومان لري تای ورکی، دوی لا ډیرو غذایی موادو ته او متوازن غذایی موادو ته ضرورت لري.
په دې څېړنه کې چې د ارزونې د ظرفیتونو پروژې له خوا ترسره شوې، بشري مرستې د مبارزې یو مهمه ستراتیژي بلل شوې. خو ویل شوې چې سره چې خبرې شوې، ویلې دي د دې شاهدان وو چې د مرستې په برابر ډول نه دي ویشل شوي او ادعا یې کړې چې د مرستو په ویش کې فساد موجود و، خلکو ته سمې نه دي رسېدلې. دا ویل شوي چې اوسني چارواکي د دروازو ساتونکو په توګه عمل کوي او هغه کسان چې په ړنګ شوي جمهوري نظام کې له امنیتي ځواکونو سره کار کړی، د پېژندلو له ویرې د مرستو په لستونو کې د خپلو نومونو له لیکلو ډډه کړې ده. د ارزونې ظرفیتونو غیر انتفاعي پروژه یا ACAPS د 150 هیوادونو د متخصصینو یوه ډله ده چې په 2009 میلادي کال کې په بیړني حالت او پیچلو کړکېچونو کې د بشري اړتیاو د ارزونو ښه کولو لپاره په جنوا کې تاسیس شوه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي چې دا مهال په افغانستان کې 28.8 میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ارزونې د ظرفیتونو پروژې په دې راپور کې ویل شوي وو چې د منځنۍ کچې افغانان په وروستیو کې د اقتصادي ستونزو له امله خپل غذایي رژیم او دغه شان تفریحي فعالیتونو کې بدلون راوستی، ځکه د دوی اقتصادي توان کم شوی دی. د پروژې د ارزونې پر بنسټ د تغییراتو د دوی فزیکي توان او رواني حالت سخت اغېزمن کړی دی. زموږ همکار مرسلین ارسلا د ارزونې د ظرفیتونو د موسسې د دې راپور په اړه له مدني فعال میرویس عمر خیل سره مرکه کړي او په سر کې ورڅخه پښتلی چې یو شمیر افغانانو ولې پریکړه کړې چې په خپل غذایي رژیم او تفریحي فعالیتونو کې بدلون راولي.
دا رښتیا هم د اندېښنې وړ ده، ځکه چې که تاسې وګورئ په دغه تیرو دوو کلونو کې ډېر زیات خلک بېروزګاره شول، د خلکو اقتصادي وضعیت له پخوا څخه نور هم خراب شو، د کار فرصتونو زمینه محدوده شوه. په همدې توګه په هغه نړیوال موسسات، هغه سفارتونه، هغه دولتي اداراتو کې چې پخوا خلک افغانانو کار کول، هغوی طبعا اکثریت یې تقریبا 90% خلکو خپل روزګار د لاسه ورکړل. دا په دې معنی چې په خپله دا د خلکو په ژوند باندې منفي اثر غورځولی شي، نو طبعا دا په خپله یو منفي اثر دی چې د خلکو په ژوند یې غورځولی شي، او همدا لامل دی چې خلک په خپل روزمره ژوند کې ډېر هغه مسائل په نظر کې نیسي چې هغوی نشي کولای هغه لومړیتوبونه دوی خپل د ژوند پوره کړي. بنان دا په خپل یو منفي تاثیر دی د خلکو په ژوند باندې. د بیلګې په ډول پخوا تاسې لیدل چې کورنۍ یا فامیلونه د تفریح او د سیاحت او د نورو مسایلو دپاره له خپل ماشومانو او اولادونو سره د کابل هغه اطرافو ته تلل، اوس دا کار ځکه نشي کولای چې یو خو اقتصادي ستونزې دي، بل دا چې ځینې افراطي محدودیتونه دي.
د خلکو د خوړو رژیم تغییر او بیا په تفریحي برخه کې د محدودیتونو رامنځته کول څونه کولای شي د خلکو رواني حالت متاثر کړي، او د خوړو د رژیم تغییر بیا څونه کولای شي د خلکو فزیکی حالت متاثر کړي؟
کله چې د عوایدو منابع نه وي، کله چې معاش نه وي، کله چې یو انکم نه وي، نو دا خلک څنګه وکولی شي چې دوی خپل روزمره هغه خوراکي توکي یا نور هغه کوم ضروري توکي چې دوی ورته اړتیا لري هغه ته پوره کړي؟ ماشومان په یو کورنۍ کې شته، ماشومان هم سالم غذایی تغذیه ته اړتیا لري، دوی نورو سهولتونو ته اړتیا لري. مګر متاسفانه اوس خلک دا کار نشي کولای، ځکه چې کوم معاش چې پخوا دوی درلودل اوس دوی نه لري. نو دا طبعا خپله اثرات لري، منفي اثرات لري. او د دغه سروې پر اساس دا چې د کابل په دریو حوزو کې شوی، که په ټولو حوزو کې وشي او که په ټول افغانستان کې وشي، نو طبعا نتیجه به همدغه سی وي، ځکه موږ او تاسو پوهیږو په دغه ټولنه کې ژوند کوو، د افغانستان حالاتونه خبر یو، خپل د کورنیو حالاتونه خبر یو. روحي او رواني شکنجه او فشار د افغانستان خلکو لپاره.
د طالبانو حکومت په وروستیو میاشتو کې د کابل په ګډون په ګڼو ښارونو کې ځینې تغییرات رامنځته کړي، هغه که په څلور لارو کې وي یا تفریحي سیمو کې. خو بیا په ورته حالت کې دې تفریحي سیمو ته د ښځو په ورتګ باندې ځینې محدودیتونه رامنځته شوي دي. نو کله یو خونه د تفریحي سیمو په ښکلاو باندې کار کوي، او بل خونه بیا د کورنیو په ځانګړې توګه د ښځو په ورتګ باندې محدودیت وضع کیږي، نو دا څونه کولی شي خلکو ته ذهني آرامي ور په برخه کړي؟
او ګورې یوازې د یو چوک یا د سلورلارې جوړول او هغه باندې د نمایشي ګروپونو لګول دا اساسي او بنیادی کار نه ده. نه، د بنیادی کار عمل منفیه ستری پروژې دي چې هغه د برېښنا بندونه دي، هغه د سیمې په کچه هغه ستر او ملي پروژې دي چې ګټه د افغانستان خلکو ته رسیږي، ګټه د ټول افغانستان ولس ته رسیږي، یا ځینې اقتصادي او هغه زیربناوي از این استری پروژه هغه دی. نو متاسفانه تر اوسه پورې هغه سی زیربناوي او هغه سی عمل منفیه پروژه په نظر کې نه دي نیول شوی او نه تر سترګو کې. سره دی چې په یو داسې بد حالاتو کې دوی یو څو شېبې تفریحي پارکونو ته چې دوی لاړ شي له خپل کورنیو سره، اما دوی نشي کولای ځکه محدودیتونه پرې وضع دي، ځکه بېلابېل هغه افراطي فرمانونه چې دي هغه ورباندې وضع شوي دي. نو بنان خلک نشي کولای چې په فکري او آرام او فکر سره دوی خپل کورنیو سره تفریح او سیاحت ته لاړ شي.
مدني فعال میرویس عمر خیل و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په بلخ کې یو شمیر ښځینه خبریالان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په رسنیو کې د دوی په کار نوي محدودیتونه لګولي دي. د دې بندیزونو پر بنسټ دوی له نارینه و سره خبرې نشي کولی، له محرم پرته دندې ته نشي تللی، او داسې یو ځای کې دنده هم مخکې نشي وړلی چې همکاران یې ټول نارینه وي. خو په بلخ کې بیا د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست دا ادعاوې ردوي. جزئیات په دې راپور کې.
که څام د طالبانو حکومت لخوا پنجونو خوځو د لګیدلو بندیزونو له عمله دوی په کور دننه او نړیواله کچالو توندو خبرګونونو سره مخ دي، خو تازه په بلخ کې یو شمیر خزینه خبریالان ادعا کوي چې پر دوی نوي محدودیتونه لګول شوي دي. خبرونه کې له نارینه و سره خبرې نه کول، له محرم پرته دندې ته نه تلل، او په یو داسې ځای کې دنده نه کول چې همکاران یې نارینه وي، له هغو نویو محدودیتونو دي چې په بلخ کې د رسنیو په خزینه کارکوونکو لګول شوي دي. دوه خزینه خبریالانه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
محدودیتونه دادی چې کله یوه خزینه استودیو کې خپرونه مخته وړي نشي کولی د یو نارینه اورېدونکي ټلیفون ځواب کړي او یوازې باید د ښځو اړیکې ځواب کړي. بله دا چې کومې ښځې په رسنیو کې کار کوي باید له ځان سره محرم کارځای ته یوسي.
وړاندې په خبریالانو کوم محدودیتونه لګیدلي وو، په یوه ډول مو ورسره ځان برابر کړ او کار ته مو دوام ورکړ، خو نوی چې په خبریالانو کوم محدودیتونه لګیدلي ډیر جدي دي. کله چې یوه رسنۍ د خبرونو لپاره منصبان ګونه لري څه ډول فعالیت وکړي، همدا لامل کېږي چې رسنۍ فعالیت ودروي.
په بلخ کې یو شمېر نورو خزینه خبریالانو ازادي راډیو ته ویلي د همدې محدودیتونو له امله یې دندې پریښي دي او په کور ناستې دي. یوه خبریاله چې نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل پلار یې نشته او دوه ورونه یې هم له دوی بیا له ژوند لري.
یو لامل خو دا دی چې دغه بندیزونه دغه نوي قوانین چې وضع کوي په خزینه خبریالانو باندې کورنۍ هم موږ ته اجازه نه راکوي ډار پسې راغستې دي. سبا ورځ موږ ته څه یو ضرر رسېږي نو هغې نه غوره ده چې ته په کور شي.
په بلخ کې د یوې سیمه ییزې راډیو نهاد مسؤول سید محمد یعقوبی د دې ادعاو په تایید ازادي راډیو ته وویل
د خبرګونې په څلورمه د بلخ د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په کوربتوب یوه غونډه وشوه او هلته په خزینه خبریالانو محدودیتونه ولګول شول چې خبریالان یې له جدي ننګونو سره مخ کړي دي.
بلخ کې خزینه خبریالان وایي د خپلو ستونزو په اړه یې د رسنیو له ملاتړو بنسټونو سره اړیکه نیولې، خو هیڅ پام ورته نه ده شوی. په بلخ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خود طالبانو حکومت د بلخ ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د اطلاعاتو امیر عطا محمد ساهو ازادي راډیو سره خبرو کې په خزینه خبریالانو د نوي محدودیتونو لګولو ادعاوې رد کړې.
خبر شوی شایعات اصلا حقیقت نه لري. د خبرګولی په څلورمه غونډه کې دا ډول پریکړه نه ده شوی، بلکې د خزینه خبریالانو لپاره لا سانتیاوی برابرې شوې دي او همغږي هم زیاته شوې ده.
هاخوا له دې ټولو سره سره په بلخ کې خزینه خبریالانې د خپلې دندې او راتلونکي په اړه اندېښمنې دي او وایي هسې نه یوه ورځ لکه د ښوونځیو او پوهنتونونو د دوی پر مخ هم د رسنیو دروازې وتړل شي. د دې وړاندې هم د طالبانو حکومت په افغان جنو خوځو په تعلیمي، سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او نورو بیلابیلو برخو کې محدودیتونه او بندیزونه لګولي دي. خو داسې مهال چې په کور دننه او نړیواله کچه د دې بندیزونو او محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنې شوي، د طالبانو حکومت دا مسایل د افغانستان کورنۍ مسأله بللې او د لرې کولو پر ځای لا سخت او زیات کړي دي.
د اوکراین له ځینو برخو په تیرو څلور ساعتونو کې یو وار بیا د سختو نشتو راپورونه ورکړی شوی دي. اوکراین وایي روسي پوځیانو د دوی پر سنگرونو او د خلکو د استوګنې پر سیمو حمله کړې دي. په همدې حال کې اروپایي چارواکي غواړي اوکراین ته د وسلو د لیږد بهیر چټک کړي.
د اوکراین د لوی درستی دفتر وایي چې په تیرو څلور ساعتونو کې د دونیتسک سیمې د بخمود، لیمان، افدیفکا او مارینکا په ځینو برخو کې سختې جګړې شوي دي. د دې دفتر د راپور له مخې د تیرو څلورویشت ساعتونو پر مهال په ټوله کې شپږویشت وسلوالې نښتې سوي دي. د اوکراین پوځ دغه راز ویلي چې روسي پوځیانو پرون د دوی پر سنگرونو او ګڼمیشتو سیمو درې څلوېشت هوایي حملې کړي او یو پنځوس سالوو توغندي ویشتلي دي. بلخوا د دنیپرو پیتروفسک والي سرهی لیسول ویلي چې د روسیې پوځ د اوکراین د جنوب پر دې سیمې هم حمله کړې ده. د هغه په وینا په ایران کې د شاهد په نوم جوړ شوی دوی بی پیلوټ الوتکې هم د اوکراینی ځواکونو لخوا نسکوري سوي دي. د اوکراین چارواکي وایي د روسیې تر ولکې لاندې د کاخوفکا بند تر ویجاړېدو وروسته د مړو شمېر شپاړسو ته زیات شوی دی. دغه بند د جون میاشتې پر شپږمه ویجاړ کړی سو. چارواکي وایي 9 نور کسان د مسکو تر ولکې لاندې سیمو کې د بند تر ویجاړېدو وروسته د سیلابونو له کبله مړه سوي دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت پرون په ټلګرام کې لیکلي چې په خرسون او میکولایف سیمو کې 3600 کسان له سیلاب ځپلو سیمو ایستل سوي او 1.5 نور کسان لا هم تری تم دي. کیف د بند په عمدي ویجاړولو کې مسکو په لاس لرلو تورنوي او وایي په دې ډول یې غوښتل د اوکراین پر جنوبي سیمه خرسون سیلاب وبهیږي او د اوکراین تهاجمي عملیات وروسي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د صنایعو رئیس تیری بریټون له یوې فرانسوي ورځپاڼې سره په خپله نننۍ مرکه کې ویلي دغه ټولنه د روسیې د زیاتېدونکي تهاجم په وړاندې د مبارزې لپاره اوکراین ته د وسلو او مهماتو لیږل چټک کوي. اوکراین خپل تهاجمي او دفاعي عملیات د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې له روسیې د اشغال سویو سیمو د نیولو لپاره پیل کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن تیره اونۍ د کیف له متحدانو غوښتنه وکړه چې اوکراین ته نورې وسلې او مهمات هم ورکړي. پر اوکراین د روسیې د یرغل نږدې 14 میاشتې کېږي چې لا هم ختم سوی نه دی.
ډېر ځلې به مو لیدلي وي چې د کومې ښځې ماشوم نه پیدا کېږي نو تصور دا وي چې ستونزه په ښځې کې ده او ځینې کسان بیا دوهم واده کوي چې ګوندې د ماشوم څښتن به شي، خو حالدارې چې ډېر وارې ستونزه په نارینه کې وي. د دې تشخیص چې د ماشوم د نه پیدا کېدو ستونزه په نارینه کې ده او که په ښځه کې آسانه کار هم نه دی، خو ساینسپوهان اوس بریالي شوي چې په نارینهو کې د دې ستونزې د تشخیص نوې لار ومومي. د یورو نیوز د راپور له مخې څېړونکي په یوه نوې طریقه چې جراحي عملیاتو ته هم اړتیا نه لري په هغو نارینهو کې چې په اصطلاح شنډ دي او اولاد یې نه کېږي د روغو سپرمونو په موندلو بریالي شوي دي. دا طریقه پر دې سربېره چې د نارینهو د شنډوالي تشخیص اسانه وي، داسې ښکاري چې د دې ستونزې له درملنې او همداراز د پلار کېدو لپاره د شنډو نارینهو د روغو او سالمو سپرمونو د امکان له زیاتېدو سره مرسته کوي. د دې ستونزې له کبله په نړۍ کې د کابو 15% جوړو ماشوم نه کېږي چې د هغو نیمایي نارینه دي. د ماشوم په راوړلو کې د نارینه او د ستونزو ډولونه ډیر دي، خو تر ټولو ډیر عامه نن ابستراکټیو نمیشي. په دې ناروغي اخته نارینه د انزال کېدو په وخت سپرم نشي خوشی کولای او په حقیقت کې د هغوی په منی کې د سپرمونو شمیر صفر ته رسیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
یو شمیر افغان سندرغاړي او موسیقي ژغونکي چې په خوا به د خلکو د خوشحالیو په محفلونو کې ګډون کوي وایي چې د بد اقتصادي وضعیت له امله ان په عصبي تکلیفونو اخته شوي دي. دوی وایي د کور د توکو پلورلو ته اړ شوي، ځینې لاسي کراچۍ چلوي خو له دې سره سره یو وخت ډوډۍ نشي پیدا کولای. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنۍ وروسته د خلکو د خوشحالیو په محفلونو کې د سندرغاړو لخوا په حضوري ډول د سندرو په ویلو بندیز لګولی دی. دا راپور د یو سندرغاړي په خبرو پیلېږي چې د چې اوریدو ته تاسو رابولو
دیگه دل ما زندگی سیاه شده و الان مسکینا را به خدا بسیاری این تکلیف اصلا پیدا کرده. دیگه به خدا یکی از دیگه بتر شدیم با خدا شکلات از کل اگه دیگه یکی را کار شگریفتی نان شگریفتی دیگه با او چی ماندی؟
په کابل کې ژوند کوي، نغواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي. وایي له 15 کلونو راهیسې چې سارو کار یې له موسیقۍ سره دی، له همدې لارې خپلو ماشومانو ته یوه مړۍ حلاله روزي ګټله.
فعلا ټول بیکاره یو، کاروبار نشته. هر کار ته چې ولاړو زیان مو وکړ. څو چې نوي کار کې بدلیږو ډیر وخت غواړي. زړه مو نور له ژونده تور دی. هغه وخت ښه و، د کور خرچ او شیان کېدل، د میاشتې 1500 شاوخوا کېدلې. زړه مو ډیر بد دی، وضعیتونه مو ډیر خراب دي. زموږ کار او ډوډۍ واخیسته، نو چې له چا کار او ډوډۍ واخیستل شي خامخا به خراب وي.
دی وایي یوازې د سندرغاړو نه، د موسیقي غږونکو هم ورته حال لري.
یو ویس کاله کېږي چې زربابا هغې نه پس عمر هم ډېر تېر شوی، د نور کار هم زده کوی نه شي.
هارمونیا غږونکی دی، دی هم د کابل اوسېدونکی دی او نه غواړي د ورته ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي. په خبرې پلار او ورونه هم موسیقي غږوله، خو اوس د کور کور دولس غړي ټول په کور وزګار ناس دي.
زه دونرمندان مشکلات خو افغانستان کې ډیر دي، سخت ډیر دي. د دوه کال کېږي کې ټول هنرمندان چې کور کې شیشې لري هغه یې خرڅ کړه، سو کې بولاني خرڅي، سو کې وبو خرڅي، سو کې کراچي ونی کوي. زهره سر د افغانستان هنرمندان ستار کار ته چمخ کې مخ کوم کو نه فروشي مې وکاغان نشو بیا ورپسې کراچي مې واخیستو میوه مې واچول کچالو آلوګان.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د خوشحالۍ په محفلونو کې په حضوري ډول د موسیقۍ په خپرولو بندیز ولګولو. ښځو په خپلې خوښۍ د ثبت شوي پخوانیو سندرو او موسیقۍ په غږولو نمانځلې. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن منکر وزارت همدا تېره اونۍ په یوه نوي اقدام کې په دا کار هم بندیز ولګوو. ډېری افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي پر دوی د طالبان حکومت د محدودیتونو له امله له افغانستان وتی دي. میرویس نجربی هغه سندرغاړی دی چې د رادیو غانو او تلویزیونونو له لارې به هم خلکو اورېدلې وي. وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې نور نشوای کولی افغانستان کې ژوند وکړي، نو پاکستان ته کډوال شو.
دلیل از این که ما از افغانستان مهاجر شوم
یوازینی دلیل چې زه افغانستان څخه پاکستان ته کډوال شوم دا و چې ما غوښتل آزاد ژوند وکړم، او هغه مینه مې چې له موسیقي سره درلوده غوښتل مې هغه وپالم. دا زما د کلونو ارمان و، نشم کولی په اسانۍ له لاسه ورکړم. زما ژوند او هر څه همدا موسیقي ده. نو پاکستان ته راغلم، خو هیله لرم چې له پاکستان څخه خپل مینوالو ته موسیقي وړاندې کړم، څو خپل افغاني دود او موسیقي په هر حالت کې وساتلی شو.
موسیقي افغاني بتانم نگه بداریم در هر حالت.
نظیر لطیف او وبشت کاله کیږي چې د موسیقي بیلابیل عالی غږوي. په دې برخه کې ګڼ شمیر شاګردان هم روزلي دي، خو وایي اړ شو هیواد پرېږدي او دای هم پاکستان ته کډه شي.
په بعد از اینکه امارت اسلامي آمدن
د امارت لره ته ګرسته چې طالبان راغلل، داسې همکاران مې هم شته چې کابل کې کراچي چلوي، منتو خرڅوي. زینو سره چې خبرې کوم وایي د یو رومي کچالو او د پیازو پیسې هم شو پیدا کولای چې شپې وخورو. زه خپل هم اړ شوم پاکستان ته له خپلې کورنۍ سره راشم. اوس چې پاکستان کې هم ژوند کوو، هغه سه ژوند نه دی، فقط د دې لپاره چې مغزو مو آرام وي کډوال شو.
د طالبانو حکومت نه یوازې د خوشحالۍ په محفلونو کې، بلکې د رسنیو له لارې او آن په ښاري موټرونو کې هم د موسیقۍ په خپرولو بندیز لګولی دی. طالبانو ویاندویانو په وار وار ویلي چې موسیقي حرامه ده. د دوی د بیا ځلې واکمنۍ په لومړیو کې په ټولنیز رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې وې چې په کې لیدل کېدل وسلوال کسان د موسیقۍ آلې ماتوي او ور وراچوي. خو د دوی ویاندویانو هغه مهال په دې اړه چې آیا دا کار طالبانو کړی که نه، ازادي راډیو ته ځواب نه دی ورکړی.
ندافي داسې کسب دی چې ګټه یې کمه خو ستړیا یې ډېره ده، ځکه نداف ځانګړی موقعیت نه لري. کوڅه په کوڅه ګرځي، اوازونه کوي او کار غواړي. منصور الفت چې له شلو کلونو راهیسې دا دنده لري وایي د پخوا پرتله د ندافې کار هم پیکه شوی دی. له منصور سره زموږ همکارې سنا کاکړ خبرې کړي او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
ندافی داسې یو کسب دی چې له ډېرو وختونو راهیسې په افغانستان کې تود بازار لري، خو په خپله د ندافانو په خبره نن سبا بازار یو څه سوړ دی. د کار شویو توشکو، بالښتونو او بړستونو راسپړل، د مالوچو شیندل او یا په اصطلاح بیا راژوندي کولو ته ندافي وایي. د ندافانو بازار د اخترونو او نوي کال په راتګ ډېر تود وي. په کابل ښار کې یو 45 کلن نداف منصور الفت، مشهور په مسجدي، چې له شلو کلونو راهیسې دا کاروبار کوي، په دې اړه چې څنګه یې دې کار ته مخه کړه وایي.
دا کسب مې ځکه غوره کړ چې آزاد دی، خپلواک دی، د چا تر لاس لاندې کار نه کوو. چې ومو غوښتل کار کوو، چې ومو نه غوښتل څوک په زور په موږ کار نه شي کولای. موږ له خپل کاره خوښ او راضي یو.
منصور وایي چې ډېرو کورونو ته تللی او له بېلابېلو خلکو سره مخ شوی چې خوږې او ترخې خاطرې ورپرېښي دي.
یو ځای کې مې کار کوو، شاوخوا 12 توشکې وي. یو مالوچ دی ورته د سیند مالوچ وایي چې ډېر تسمه دی. هغه مو چې څومره ندافي کړې هېڅ په حال رانغلی. موږ یې بیا بېرته وغوښتلو، څومره مو چې ورته توضیح ورکړه وی نه منله. له سره یې په موږ کار وکړ، موږ هم له خپلو پیسو تیر شو. ښه خاطره مې بیا دا ده، هرې خواته چې ځم خلک مو عزت کوي. موږ له دوی څخه راځي او دوی لمک څخه
منصور وای په خو به د اخترونو پر اتک سره کار خو خو په خبره او سره لدی چې اختر نږدې دي سم کار نشته
سابقه خو د مشه هر جام جوش داش
په خو یو څه بازار تود و خلکو کار کاوه آید درلو اوس هغه شان نه دی کاروبار نشته پخوا به د ورځې پنځو نه تر شپږو کورونو ته تلو اوس یو دوو کورونو ته هم نه ځو ځکه عاید نه لري د نرخونو کمولو لپاره هم دعوا کوي ځکه د حکومت له بدلون وروسته خلک له کاره پاتې شول.
منصور الفت هیله من دی چې د خلکو اقتصادي ستونزې هوارې شي چې ورسره د ده او نورو ندافانو کار هم بیرته ښه شي.
لدی سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو و سم واورې د دې سات لنډ خبرونه. د طالبانو حکومت د سیګار هغه راپور رد کړ چې پکې ویل شوي طالبان د خپل واک د ساتلو لپاره په زیاتېدونکي ډول او د بیلو بیلو ډلو لخوا له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد نن رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې لیکلي د افغانستان اسلامي امارت په وضعیت باندې بشپړ کنټرول لري او اجازه به ورنکړي چې هیڅ ډله یا جهت افغانستان نه امن کړي. په ننګرهار کې سږ کال د ګزند یا پولیو پنځمه مثبته پیښه هم ثبت شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف یوې سرچینې نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل دغه مثبته پیښه په دور بابا ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا سبا دوشنبه په جنیوا کې د افغانستان پر بشري وضعیت دغه راز د ښځو او نجونو د حقونو په باب خبرې کوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ تیره دوشنبه ویلي وو دی به د غونډې ته برابر شوی راپور وړاندې کړي. د ملګرو ملتو پراختیایي ادارې یا یو این ډی پی په ننګرهار کې د یو کانال د جوړېدو خبر ورکړ. دغه کانال د 800 کورنیو د کرنې ودې ته ګټه رسولی شي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر تهران ته په خپل سفر کې د ریاض او تهران ترمنځ د پخلاینې لپاره نن یکشنبه نور ګامونه واخیستل. فیصل بن فرحان له خپل ایراني ساري حسین امیر عبداللهیان سره د سیمې پر امن خبرې وکړې. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن سهار د چین پلازمینې پیکینګ ته ورسید. د سفر هدف د امریکا او چین ترمنځ دروان کړکېش کمول دي.
د ازادۍ رادیو د ازادۍ میلمه اوریدونکو ستړي مشي په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاست. په دې خبرونه کې زه فریده سیال ستاسو قربانی یم. نن د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې را سره د مدني حقوقو فعال وګمه بارک زیده وګمه جانې نه په خبرونه کې به دا وورو چې د دوی ژوند څنګه پرمخت للی دي، تعلیم چیرته پیل کړی دی او همدارنګه په دې به هم ورسره خبرې وکړو چې په افغاني ټولنې کې د یوې مېرمنې په توګه باندې وده کول څومره ستونزمن دي او په کومو لارو دوی وکړای شو چې پرمختګ وکړي. تاسو ته خیر اغلاست وایم اغلی بارکزی ستړی مشي مدنه چې وخت راکړه او موږ سره خبرې کوي. په پیل کې کړه ته دا وایست چې وګمه څوک ده، پیدایښت چیرته شوی دی او د خپلو زده کړو په اړه لنډ راته وایست.
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه چې ما ته موخت راکړه تر څو تاسو سره په نننۍ خبرونه کې اوسم. زما نوم وګمه بارکزی دی، په ننګرهار کې پیدا شوې یم او لومړۍ زده کړې مې چې دی هغه په لالپورې ولسوالۍ کې کړې دي او بیا چې دی څلورم صنف نه نیولې تر دولسم صنف پورې په ننګرهار کې مې خپلې زده کړې تر دولسم صنف پورې تکمیلې کړې دي او فلحال چې دی د روخان پانتون د سیاسي علومو پوهنځي محصله یم.
په دې هم راته ووایه اغلی بارکزی چې ښوونځي اوله ورځې که ستا لږ څه یادوي یا د هغې ورځې خاطرې ولري چې چا ښوونځي ته وړی وي، څوک درسره و او عموما ماشومان چې کله دغه ښوونځي ته په اوله ورځې ډېر ژاړي، کوم څه خاطره دې په یاد شته؟
بالکل، هغه اوس هم کور کې زما کورنۍ هم ما ته یادوي. زه چې کله درې کلنه وم هغه وخت کې، یعنی زه چې اوس ګورم ماشومان دومره نه پوهېږي، مګر زمونږ کور چې د مکتب سره نږدې و هغه وخت زمونږ کور په لالپوره کې و، یعنی اطرافو کې و، هلته اطرافي سیمه ده. نو ما به چې دا نجونې لیدلې چې مکتب ته به تلې زمونږ د کور خواشه، او زما خويندې به چې مکتب ته تللې تاثیر کینو کوي زما به خوښېده چې زه باید مکتب ته لاړ شم. کله چې زه مې پلار ویوړم مکتب کې د شاملول دپاره هلته د مکتب مدیر ویل چې نه دا خو ډېره زیاته کوچنی دی یعنی موږ نه غواړو چې دا هلته مکتب کې شامله کړو. نو پلار مې ورته ویل چې دا خو ژاړي او دا وایي چې زه باید مکتب ته ولاړه شم د نورو غوندې. بیا راته د مکتب مدیر ویل چې ته کلمه تېره کړه او ځینې نورې دیني پوښتنې زما څخه وکړلې نو ویل چې ته الحمد تېره کړه او کلمه تېره کړه. کله چې ما ورته تېره کړه بیا ما ته ویل چې هو دا اوس موږ شامله وو دا باید مکتب ته لاړ شي وراشي. او جالبه خو یې دا وه چې کله زما خویندې ورونه مکتب ته تلل زه به په غېږ کې مکتب ته وړم راوړلم. نو اوس هم زما خویندې خاندي ما پورې وایي ته به موږ په غېږ کې مکتب ته وړلې راوړلې ځکه بکسه چې وه وایي هغه تانه غټه وه. نو دا ما دپاره ډېره زیاته جالبه وه چې اوسه پورې زما کورنۍ ما ته یادوي وایي چې تا ډېر په ماشومتوب کې مکتب ویلې او ستاوې مکتب سره ډېر زیاته علاقه او شوق دی چې ته باید مکتب ته ولاړ شي او ډېره زیاته وایي ته وړه فارغه شوې د مکتب څخه.
د نورو کلونو په اړه راته وایي هغه چې را لویه شوې هغه څه مو چې د مکتب نه په یاد وي ځکه مکتب داسې دوره وي عموماً خوږې خاطرې ورنه پاتې کېږي. نوي ځواني وي کله کله ځواني وي د ځوانۍ پیل وي چې انسان فارغېږي د مکتب نه. د دې کلونو په اړه ته ووایه تر ټولو ښه خاطره د دې مرحلې نه څه ده؟
د مکتب دوره خو عموم کې ډېره زیاته خوږه دوره وي چې هلته درسره همصنفیانې درسره وي تقریبا ته لکه که نیمه ورځ په کور کې اوسي نو نیمه ورځ مکتب کې اوسي خپلو همصنفیانو سره خپلو همزولو سره. نو د مکتب دوره ډېره زیاته شیرینه دوره ده. او بل ماته خو جالبه په صنف کې دا وه چې زه په ټولو کې وړه وم. نو کله به چې زما صنفیانو کیسې کولې زه به چې کله هغوی سره کېناستم بیا به ویلې نه ته موږ سره مه کېنم. نو ما به ورته ویلې زه ولې زه حق لرم ځکه زه ستاسو صنفه یم ویل نه ته موږ کې ډېره زیاته وړه یې نو ته به موږ سره نه کېنې او موږ نه غواړو چې ته موږ سره کېنې ته خپلو همزولو سره کېنه. او زما همزول چې نه وي لکه زما همزول نه وایي چې زما په همسن زما په عمر کې زما کومه صنفه اوسي. نو دا ما دپاره ډېره زیاته جالبه ده. او صنفیانې به مې چې عموم کېناستلې او بل سره ویلې به چې زموږ په صنف کې چې دا ډېره زیاته وړه ده زموږ د ټول نه. نو که بل چېرته به تلم یا به نندارتون ته یا کوم بل چېرته نو ما ته به دا ډېره زیاته جالبه ښکاره کېده چې ولې زما صنفیانې دا خبره کوي. نو زما ځینې صنفیانو به نورو ته ویل چې زموږ په صنف کې زموږ تر ټولو کوچنۍ صنفه چې ده هغه وږمه ده د دې په عمر کې نورې صنفیانې زموږ نه دي.
وږمه جانې دا مراته وایه درسونو کې څنګه وایې په دومره کم عمر کې دې وکولی شو چې درسونو ته هم په ښه توګه رسیدګي وکړې او کوم مضمون دې ډېر خوښېده؟
بلې هو داسې ده چې دا د کم عمره ماشومانو ذهن چې دا ډېر زیات ښه کار ورکوي. نو درس په ښه شکل باندې زده کولی شي او بل شوق او علاقې پورې هم ده چې انسان شوق او علاقه ولري یو څه سره. نو دا چې ما درسونو سره او د مکتب سره ډېر زیات شوق لرو دا زه خپله په مکتب کې اول نمره ومه یعنی اګر چې زه د ټولو نه وړه ومه مګر خپل د مکتب عمومي اول نمره ومه. نو کور کې به راته ټولو ویل چې دونه بوج په ځان باندې مه راوړه. نو ما به ورته ویل چې نه ټولې چې دی یعنی موږ ټول انسانان چې یو که هغوی اندامن باندې جوړ دي شکر دی زه هم جوړ یم دوه لاسو دوه خپې ماته هم الله تعالی راکړي ماته هم الله تعالی ماوس راکړي دي. نو ټولو به راته ویل چې نه دونه فشار په ځان باندې مه راوړه خو دا چې ما شوق او علاقه لرو ده نو درسونو کې به مې ډېر زیات کوشش کوو نسبتا نورو ته. نو همدا وو پلار جان به مې ډېر زیات تشویقولم په مکتب کې عمومي اول نمره ومه. نو پلار مې راته ځینې وخت ویل چې نه ته په ځان باندې دونه بوج مه راوړه. نو ما به ویل چې نه دا زما شوق او علاقه ده او ما به یو رقم زد غوندې کوو د نورو سره په درس کې. ما به ویل چې نه زه باید د نورو څخه په درس کې مخکې اوسم. نو درس کې به مې ډېر زیات کوشش کوو ټولو مضمونونو سره مې ډېره زیاته علاقه لرودله یعنی ټولو کې ښه ومه او ټول به مې ښه په شوق باندې زده کول.
وږمه جانې که دا راته وایي په ښوونځي کې اول نمره او همدارنګه دومره فشار په ځان اخیستل یو ډول زد اخیستل کله چې لوړو صنفونو ته لاړې دولسم یولسم صنف ته او له هغې نه وروسته کانکور ازموینه وه په دې برخه کې څومره کوشش دې کوه او د خوښې وړ رشته دې څه وه؟
دا چې زما ورزش سره ډېره زیاته علاقه وه نو ما به خپل پلار جان ته ویل چې زه باید ورزش کار اوسم په آینده کې. نو هغې راته ویل چې نه دا افغاني ټولنه ده او لکه زموږ پښتانه ټولنه کې ډېر ممانعت کېږي نو ته باید دا ونه وایې. کله چې زه ما کانکور امتحان ورکو نو زه انجینری ته راغلم. انجینری ته چې راغلم نو د کابل پوهنتون انجینری پوهنځي ته راغلم. نو پلار ته ما خپل پلار جان ته وویل چې زه باید ولاړه شم، بیا هغې ممانعت وکړه چې نه ته باید طب ووایې او زه غواړم چې ته ډاکټره شي. نو ما ورته وویل چې زما خو د طب سره علاقه نشته دی او زه نه غواړم چې طب بخش تعقیب کړم. بیا ما سره سره چې کله زه ټولنې ته راووتلم، نو ټولنې ته چې کله راووتم ما چې د ټولنې مشکلات ولیده او په سیاسي برخه کې چې ما ولیده چې د نجونو هغه شتون کمرنګی دی، نو زما شوق چې و بیا سیاست سره پیدا شو. ما ویل چې زه باید د سیاست په برخه کې ښځینو ته خدمت وکړم او زه باید آینده کې سیاستمدار اوسم. تر اوسه پورې چې زما شوق او علاقه ټول هماغه د سیاست سره ده او زه خپل کوشش هم کوم چې زه باید په آینده کې یو لویه سیاستمدار اوسم او د سیاست په برخه کې خدمت وکړم میرمنو ته.
اوس د ژورنالیزم په برخه کې زده کړې کوئ؟
نه، زه خپل فلحال د سیاسي علومو پوهنځي محصله یم.
په دې برخه کې چې تاسو سیاست سره علاقه لرئ، پانتون هم په دې برخه کې وای، دغه مدني فعالیتونه چې کوي او د ښځو د حقونو په برخه کې چې کوم کارونه کوي، که په دې اړه ته وایست.
بله، هو تر 2021 پورې چې کله حکومت تغییر شوی نو ما د ځینو شبکو سره کار کوو. تقریبا ما خپل 9 کاله چې دی په مدني برخه کې، لکه په سیاسي او مدني برخه کې ما کار کړی دی میرمنو دپاره. هغه چې کله تحولات راغله نو تاسو ته بهتره معلومه ده چې په اوسني حکومت کې د میرمنو دپاره داسې کوم خاص ځای نشته دی او نه اوسنی حکومت د میرمنو دپاره په خپل حکومت کې ځای ورکوي او دوی نه غواړي چې میرمنې دې په لوړو څوکیو باندې لکه د جمهوریت غوندې ووسي. نو تر 2021 پورې چې اگست پورې ما د دې شبکو سره کار کوو. بیا چې کله تحولات راغله نو بیا هغه شبکو خپل فعالیتونه په ټپه باندې ودرول. ډېر کار چې کړی دی هغه مې د سولې په برخه کې کړی، د سولې د شبکو سره او د سولې د مشورتي لویې جرګې غړی هم وم چې خپل د کمیټې منشي وم هلته. بل ډېر کار مې چې دی هماغه د سوري برخې ته کړی دی او په مدني برخه کې مې، یعنی ما داسې وظیفه نه کړې چې ما کوم دفتر کې وظیفه کړې، خو خاص کار مې چې یوازې په رضاکار شکل باندې چې کړی ټولنې لپاره.
په افغانستان کې دا ډېره ستونزمنه ده چې یو نجلۍ په پیل کې کار وکړي، که هغه جمهوریت کې وي که هغه د طالبانو په نظام کې وي. څنګه کورنۍ ته مقینات ورکړه چې تاسو ته اجازه درکړه چې په رضاکارانه ډول د ښځو لپاره یا په سوله کې په دغې برخې کې کارونه وکړي؟
بله، دا چې زما ورونه هم په دغه برخه کې زما ممانعت یې کوو چې زه باید کارونه کړم او دوی هم یو رقم، زما خپل دوه ورونه دي په کور کې، دوی ته یو رقم شرم ښکاره کېده چې نه میرمنې ته څه ضرورت چې هغه باید د کور نه بهر کار وکړي، بیا په سیاسي برخه کې یا په مدني برخه کې چې هغه د ټولنې ته خدمت وکړي. ځکه زموږ افغانان یو بد عادت لري چې خویندې د کور نه بهر کار کوي او نه، دا خو ډېر د شرم خبره ده چې ته بیرون کار کوي. ماته به زما ملګري چې وایي خو نه. نو زه وایم که چېرته هر انسان خپل د ځان نه شروع کړي، هر نجلۍ که چېرته همت وکړي او مبارزه وکړي، اتمن چې دی کورنۍ د هغې ملاتړ کوي. زما خپله تر ډېره پورې زما ورونه نه پوهېده زما په فعالیتونو باندې چې زه بیرون سیاسي فعالیتونه کوم یا بدني فعالیتونه کوم، خو وخت چې تېرېده تاسو یقین وکړئ چې زما ورونه ته به د قناعت وړ وه چې او زما خور باید کار وکړي بیرون. حتی زما مشر ورور او زما نورونه چې و هغې به زما څخه ملاتړ کوو چې او باید زما خور کار وکړي. یعنی اوس هم زما ورونه ما ته وایي که چېرته موقع پیدا شي بیا نو ته ووځه خلکو ته خدمت وکړه، هغه که په سیاسي برخه کې که په نورو برخو کې، که چېرته وایي موقع درته مساعده شي. په افغاني ټولنه کې ډېره زیاته سخته ده یوې میرمنې ته چې هغه د کور نه راوځي، ځکه که د کور نه راوځي اول هغه ستا خوښه همسایګان چې دی تا پورې ښه نه وایي. کله چې یو میرمنه مبارزې ته راوځي حتی خپلوان دې هم ستا ممانعت کوي، د ټولنې خلک خو په ځای باندې پرېږده. هغه د ټولنې د خلکو د خپلوانو او د خوښه د خلکو نه پرته ستا خپله په کور کې چې دی خلق ستا ممانیت کی چې تبعیتو نو وزی نو ټولنه کې په افغاني ټولنه کې خزینه د پاره ډېر زیات مشکلات دي. خو زه وایم که چېرته نجلۍ وغواړي او قوي عزم وکړي د مبارزې دپاره نو او هغه صحیح مبارزه وکړي درسته مبارزه وکړي د حق دپاره نو زه وایم حتماً کورنۍ هم چې دی د هغې ملاتړ کوي. لکه زما خپل فامیل زما ورونه چې دی یعنی هغوی ډېر یو سخت طبیعته هلکان دي او مګر کله چې زما کار مې زما ولیده او ټولنې ته زه راووتم هغوی زما خدمت ولیده چې زه یې خلکو ته کوم تاسو یقین وکړئ چې هغوی زما ملاتړ کوو. یعنی زه به چې کله کابل ته تلم ځینو ملي برنامو ته زما ورونه به زما سره تله هغوی به زه تشویقولم چې ته یې کولی شي چې ته خدمت وکړې او خلکو دپاره یو څه وکړې د خلکو د ژوند د اسانتیا دپاره. زه وایم که چېرته یو مېرمنه هوډ وکړي صادقانه شکل باندې راووزي او مبارزه وکړي حتماً کورنۍ د هغې ملاتړ کوي.
خوشحاله یم چې داسې یو ښه کورنۍ دې په نصیب شوې ده. وږمه جانې راځئ چې ستاسې د کورنۍ ژوند په اړه باندې خبرې وکړو. د ورونو یادونه مو وکړه، څو خویندې هستې؟ ورونه څو دي؟ مور او پلار اتمن کورنۍ کې شته؟ او په کور کې کوم کار کې تکړه یې؟
په کور کې خو پنځه ورونه مې دي او څلور خویندې یو. په کور کې چې دی زه کله مې چې په تاوه باندې اشپزي نو زه ځم اشپزخانې ته حتماً دوی دپاره اشپزي کوم. خو زما ورونه ماته زیات کله وایي نه ته اشپزي مه کوه، نو زه ورته یم چې زه د شوق نه اشپزي کوم. وایي نه ته داسې یې مونږ ته وایي، داسې مثال مونږ ته نه لري لکه زمونږ د خور غوندې. وایي ته مونږ ته لکه زمونږ د ورور غوندې مثال لري. ورور خو چې دی وایي خو اشپزخانې ته نه داخلیږي. نو زه بیا ډېر کله خاندم نه پرې چې نن خو زه تاسو ته اشپزي وکړم. نو کله کله بیا زه ورسره ټوک یم کوم، هغوی ما سره ټوکې. خو هغوی ما ته وایي چې نه ته مونږ ته د ورور حیثیت لري، ته باید اشپزي ونه کړې او د کور په کارونو کې مداخله ونه کړې. پرې نورې خویندې شته دی چې نورې خویندې یو کړي. خو اشپزي ښه کولی شم، د نور کور کارونو کې ښه یم، تکړه یم. خو کله چې زما ملګرو ته وایم چې زه د کور کار کوم یا د کور د کارونو په اړه ورته یادونه کوم، هغوی ما پورې خاندي. وایي نه مونږ باور نه کوو چې ته د کور کارونه وکولی شي. ځکه چې نجلۍ چې ټولنې ته راوځي هغه چې بهر کار کوي هغه د کور کارونو کې ډېره زیاته تمبله وي، وایي هغه یې نشي کولی. خوشبختانه ځکه یو ښځینه که د بیرون کار کوي خو هغه د کور په کار باندې زه وایم ښه ښکاري چې د کور کارونه ورته زده اوسي، د کور په کارونو کې، د کور په سلیقه کې تکړه اوسي. نو زه شکر دی ښه یم، تکړه یم د کور په کارونو کې کولی شم.
کله کله چې اشپزي کوي څه ښه پخوي که نه سوځي؟
نه شکر الحمدلله تر اوسه پورې هم مې څه نه دي سوځولي. نو اشپزخانې ته تللې بېرته مې مور تشویق کړې مې. نو مکروني ښه پخولی شم، منتو ښه پخولی شم، داسې وریجې او نور څه چې وي ښه یې پخولی شم، ښه یې په شوق باندې پخوم او ښه هم پخېږي.
منتو مکروني خو په هر حال خو دغه وریجې پخول دا ډېر ستونزمن کار دی البته زما په نظر باندې، ځکه چې کله یو ځلې شوله شي او کله یو ځلې ښه راشي داسې عموماً کېږي. دا زما تجربه په دې برخه کې لږه ډېره خرابه ده. په دې اړه مرته وایي وږمه جانې، په کور کې خویندې چې دا نور کارونه کوي، تاسو بهر ته او ځان به د دې لپاره وقف کړی دی چې افغانو ښځو ته هم په تېر کې هم په اوس کې اوڅه وکړي، په ټوله کې د نورو نارینهو برخورد په افغاني ټولنه کې د مېرمنو سره څنګه ارزوئ؟ که په تېر نه راپیل کړئ، ځکه چې تاسو په تېر کې هم کار کړی دی، په تېر کې دا وضعیت څنګه و هغه مهال چې له ښځو کار کولی شو، او اوس چې وزئ بهر ته دغه وضعیت څنګه ارزوئ؟
بلکل داسې ده چې په اوایلو کې چې هر کار انسان شروع کوي حتماً د منفي خبرو سره به مخامخ کېږي او د مثبتو خبرو سره به مخامخ کېږي. ما خپله چې دی د ټولنې یعنې د ډېری او نارینهو نه ډېرې زیاتې منفي خبرې اورېدلې دي چې نه ته کار مه کوه، ته سیاست برخه کې مه راوځه، ځکه دا ټولنه ده، سبا ته خلک تا پورې ښه نه وایي. یعنې زما خپله د ټولنې نارینه چې دی ډېر کله زمون ممانعت کوي د کار په برخه کې چې موږ باید کار وکړو، مزاحمتونه کوي. خو زه وایم چې یو نجلۍ وغواړي نو او د خلکو خبرو ته غوږ کېنه دي، هغه صرف هغه کوم لاره چې دا تعقیب تعقیبه او دا په دې باندې پوهېږي چې دا درسته ده. زه یم چې کله هغه د موافقت پوړیو ته رسېږي نو بیا ټول وروسته تشویقوي که هغه کورنۍ او که د ټولنې نور نارینه وي. نو ټولنه کې مخکې هم ډېرې زیاتې ستونزې وې، حتی هغه زموږ نارینه چې موږ سره په یو دفتر کې اوسي یا په یوه ټولنه کې چې موږ سره کار کوي په یوه شبکه کې، نو هغه به هم چې دی یعنی په سلو کې 80% باتمن هغوی وایي منفي خبرې به درته کوي چې نه ته یې مه کوه او څه کوې چې دلته کار کوي او دلته خلک ښه نه وایي نجونو پورې چې نجونې را وځي باید کار وکړي. نو زه یم که د خلکو خبرو پسې ونه ګرځو او کومه لارې چې موږ لرو هغه تعقیب کړو نو بهتره به وي او پکې په موافق هم وسو. نو تېر نظام کې سمه ده من لاسته راوړنې لرودلې، ډېرې لاسته راوړنې ما خپل هم لرودلې، ځکه سو مډال هم لرم د اروپایي اتحادیې او د ناټو څخه، همداسې ډېر ستاینلیکونه یعنې ما ته راکړ شوي زما د کار په برخه کې، یعنې تشویق شوې یم. ما به په کله به چې هر کال زه تلم کابل ته د ځوانانو برنامو ته، یعنې ما به ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لرودلې یعنی خپل د کار په برخه کې چې ما به کار کړی او ډېره زیاته به تشویق شوې وم. سمه ده ستونزې وې مخکې، موږ نه ویو چې مخکې ستونزې نه وې، مخکې به هم ستونزې وې، خو ښه داسې و چې موږ ټولو په حکومت کې ځان په یو ځای کې لیده. ما به ویل چې که زه چېرته سیاست ته راووځم نو اتمن چې دی زه به یو ځای ته ورسېږم، زه به پرمختګ وکړم. مګر په دغه تېرو دوه کلونو کې تاسو یقین وکړئ چې موږ د زده کړو نه هم شاته پاتې شوي یو، هغه د کار نه هم موږ شاته پاتې شوي یو، هغه کوم پرمختګونه چې موږ کړي وو، موږ چې کومې هیلې لرودلې، سمه ده موږ به خپلې هیلې ژوندۍ وساتو، مګر حکومت ته په کتلو باندې هغه زموږ کوم ځای چې ورک شوی دی په حکومت کې، یعنی زموږ ډېرې خویندې چې دی نا امیده شوي دي، حتی ډېرې خویندې د رواني حالت سره مخامخ شوي دي. زما ډېرې ملګري دي چې کله زه هغوی سره خبرې کوم، یعنې مخکې به هغوی ډېر زیات خپل ژوند ته به امید لرو، دا خپل کاري ساحې ته به چې هغوی ډېر زیات پرمختګونه هغوی کړي وو، ډېرې لاسته راوړنې هغوی لرودلې. مګر په تېرو دغه دوه کلونو کې چې دی یعنې زما ډېرې ملګري چې کله زه ورسره خبرې کوم په ټلیفون باندې زنګ ورته وهم یا زما کور ته راځي یا زه هغوی کره ځم، هغوی د ژوند نه ډېرې زیاتې ناهیله دي، دومره ناهیله دي چې انځای نه شم ویلی. هغوی یعنی خپل پوهنتون کتابونه یې سوځولي، هغوی وایي چې دا نور په درد نه خوري، خپلې کومې لاسته راوړنې چې لرودلې هغه چې دی ټولې چې دی خواته غورځولي دي، وایي دا زموږ په درد نه خوري. نو په اوسني وخت کې چې دی د ښځینهو ژوند کې چې دی ناامیدګانې ډېرې زیاتې شوي دي، ځکه حکومت کې چې دی د ښځینهو دپاره کوم ځای نه شته دی. هغه ښځینهو چې په شخصي دفاترو کې کار کوو، هغه ښځینه هم په کور باندې ناستې دي، حکومت خو لا په ځای باندې پرېږده، ځکه موږ په تېر کې ډېر زیات شهیدان لرودل. د شهیدانو کومې مېرمنې چې وې ښه وو، ځینو چې تعلیمونه کړي وو یعنی وظیفې یې لرودلې که په شخصي دفاترو کې وو، یعنې هغوی ته چې وګورو د ژوند اقتصادي مشکلات یې بل رواني مشکلات دي. په دې دوه کلونو کې نسبتا د نورو کلونو په پرتله باندې چې زموږ ډېرې خویندې چې د رواني حالت سره مخامخ شوي دي، ځکه مخکې خلکو ژوند ته یو تم او امید لرود، مګر اوس چې دی زموږ ښځینه که زموږ خویندې دي او که زموږ مشران دي، ټولې چې دی د ژوند نه چې دی هغه خپل امیدونه چې ټول قطع کړي دي، هېڅوک هم ژوند ته کوم امید نه لري. خو بیا هم زه به ووایم چې خیر خپل امید به له لاسه نه ورکوو، انشاءالله چې تغییر به راځي، حتمن به تغییر راځي. په دغه حالت کې به موږ ټول نه پاتې کېږو، دا کوم حالت کې چې اوس موږ قرار لرو. ما خپله د اګست نه مخکې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې به مې هر کال درلودې، مګر وروسته د اګست نه زه فعلحال په کور یم، نه درس لرم نه وظیفه لرم، یعنی فعلحال زه په کور یم، هېڅ پسې کوم تم او امید نه لرم. خو بیا هم چې خپلې هیلې مو ژوندۍ ساتلې دي، انشاءالله په ځینو کتابونو باندې مې کار شروع کړی دی، ځینې کتابونه لیکم په سیاسي برخه کې وي او که د ماشومانو دپاره وي، خو ځان مې مصروفه ساتلی دی. نه غواړم چې زه وزګاره اوسم، زم د نورو ملګرو غوندې مې هغه رواني حالت مې خراب شي. نو ژوند ته امید شته دی انشاءالله چې تغییر به راشي په خیر سره.
وږمجانې، د تاسې د روحي ناروغیو یادونه وکړه، په ټوله کې افغان نجونو سره چې ما خبرې کړې دي، که هغه د پوهنتون محصلې وي او که د ښوونځي زده کوونکې وي، د دغې ستونزې نه سر ټکی و
سره په څنګ کې وبل ستونزه په افغانستان کې چې دوی یادونه کړې دا چې دغه فشارونو ځینې کورنۍ اړ کړې دي چې دغه نجونې واده کړي یا ورته خوان پیدا کړي. ستاسې ملګري دوستان یا خپله په تاسې باندې په کور کې خو به داسې څه فشار نه وي چې اوس درس نشته دنده نشته د دې ځای چې کور کې کښېنئ واده وکړئ داسې یو څه خو به نه وي؟
نه شکر الحمدلله زمون فامیل کې خدا خبره نشته ځکه زمون فامیل یعنی هغه د تعلیم د لحاظ چې دی ډېر پرمختللی دی نو شته دی په ټولنه کې چې دی بد رواجونه هم ډېر زیات دي ځکه اوس خو ټول مکتبونه تر شپږم صنف پورې شي وروسته د هغې نه شي کولی چې نجونې نور مکتب ته ولاړې شي خو طبعا نو چې کار روزګار نه وي بېکاري په یو کور کې خو حتمن دا خبرې رامنځته کېږي کله چې اقتصادي مشکلات زیات شي نو حتماً یو کورنۍ د رواني مشکلاتو سره مخامخ کېږي. هغه نشي کولی چې خپل اولاد ته نفقه ورسوي نشي کولی چې خپل اولاد وساتي یعنی ډېری چې دی خپل اولادونه خرڅوي. زما خپله ملګرې ده د هغې خور ده د اقتصادي ستونزو د وجې نه چې دی خاوند یې پاسېدلی دی د هغې دوه اولادونه یې خرڅ کړي دي نو که چېرته دغه ستونزې حل وي اقتصادي مشکلات نه وي نو طبعا خپل اولاد څوک نه خرڅوي چې خپل اولاد څوک خرڅ کړي په بل چا باندې ځکه اولاد ډېر شیرین څیز دی چې باید مور پلار یې خپل تر څنګ ولري. زما ډېرې ملګري دي چې واده شوي دي زمونږ خپله چېرته چې زمونږ کور دی همدلته زمونږ کوڅه کې چې دی تاسو یقین وکړئ چې یعنی درې نجونې چې ډېر کم عمرونه یې لرودل مګر د خاوندانو سینونه به یې د هغې نه ډېر زیات وي 15 کاله 16 کاله به ترېنه مشرانو یعنی کورنۍ یې هغه راخیستې واده کړي دي خو طبعا چې یو کور کې اقتصادي مشکلات زیات شي تعلیم نه اوسي کار نه اوسي حتما هم دغسې پېښې رامنځته کېږي تاوتریخوالی رامنځته کېږي ټولنه چې د فساد طرف ته ځي ځکه چې بېکاري زیاته شي حتما چې د خلک وږي شي د ټولنې افراد چې د فساد ته مخه کوي هغه که ښځینه وي که نارینه وي نو که چېرته اقتصادي مشکلات حل شي نو طبعا ځوانان په کار شي که هغه نجونې وي که هلکان وي که هغه ښځې وي که نارینه وي د ټولنه کې چې دی هغه د فساد مخه نیول کېږي. کله چې یو ټولنه کې بېکاري زیاته شي طبعا چې که نارینه وي که ښځینه وي هغه چې دی یا اخلاقي فساد ته مخه کوي یا نور جرمونه ترسره کوي نو طبعا زمونږ په خوښه کې هم نجونې شته دی چې کورنۍ ډېر په کم سن کې چې دی هغه واده کړي د اقتصادي ستونزو له وجې نه. بل په اوس وخت کې چې په ټولنه کې فساد بالکل اوج ته رسېدلی دا سیلت ټول چې دی بېکاري ده چې یو کورنۍ کې بېکاري زیاته شي طبعا چې د اولادونو زمونږ افغاني ټولنه دی بیا خدای لري نو چې پار کور کې چې دی اووه اته نه 12 ماشومان یې پار کور کې طبعا دا ټول ډوډۍ غواړي هغه مور پلار باید دې ته رسېدګي وکړي هغه د تعلیم په برخه کې که هغه د دوی لباس وي که نور دغې نو طبعا چې یو کورنۍ کې دونه د کورنۍ شمېر هم زیات اوسي او بېکاري هم زیاته اوسي خو حتمن که هغه نارینه وي که ښځینه وي یا اخلاقي فساد ته مخه کوي یا به خپل اولادونه خرڅوي او یا به چې د نورو لارو څخه استفاده کوي.
بالکل وږمچانې دیوي ځوانې افغانې په توګه باندې هغو نجونو او هغو مېرمنو ته چې اوس له کار او زده کړو پاتې دي ستاسې پیغام اورم.
زما پیغام نجونو ته او مېرمنو ته دا دی چې خیر شرایط همیشه په یو حالت کې نه پاتې کېږي همیشه موږ او تاسو دا کوم حالت کې چې اوس قرار لرو حتمن آینده دپاره زمونږ امید شته چې یو تغیر به حتمن رامنځته کېږي. زه یم که نجونې چېرته ځانونه مصروف ساتي هغه نجونې چې وړتیاوې لري په کتاب لیکلو باندې یا په خیاطۍ باندې یا همداسې نور مصروفیتونه ځان ته پیدا کړي نو دا به ډېره زیات تخوسی دی او سمودې لپاره چې تر څو تغییر راځي تغییرات راځي په ټولنه کې او بیرته موږ او تاسو خپل ځان په یو ځای کې ګورو تر څو نجونې د رواني مشکلاتو څخه هم وژغورل شي او هغوی ځان هم مصروف ساتلی اوسي.
شما لگے گی گلوں پوڑ رے جبینا شما لگے گی گلوں پوڑ رے جبینا
وڑ لے لو سہارے شمع لگے گی گلوں پاڑ رے جبین وڑ لے لو وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے شمع لگے گی گلوں پاڑ رے جبین شمع لگے گی گلوں پاڑ رے جبین مختمر ون کلا پٹے جی مختمر ون کلا پٹے جی وڑ لے لو وڑ لے لو وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے شمع لگے گی گلوں کھوڑ رے جبین زال مجار سلامی ولا ڈیام زال مجار سلامی ولا ڈیام وڈ لے لو وڈ لے لو سہارے شمع لگے گی گلوں کھوڑ رے جبین مسلمان یار میں ہندو سے مسلمان ہو وڑ لے لو.